افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د کابل په ښار کې نن شپږ سو پولیس ګمارل سوي چې د کورونا وایروس د لاخپریدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملی کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون وویل چې د پولیسو څلور سو موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولی کولو لپاره ګزمې کوي. روغتیایي کارکوونکي، د خوراکي موادو دوکانداران، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په کابل کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر هغه لوړ دی چې رسمي سرچینو ثبت کړي او خپاره کړي دي. د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان دا کوي چې د نه خوراک اعتصاب یې کړی دی. دو زندانیانو نن د خپل نمونو د پټولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه یې بې کیفیت دي. هغوی هم دار از ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې سره ژوند کوي. په پلچرخي زندان کې د بندیانو ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمان له نه پلي کېدو هم په غوسه دي او تر څو چې وضعیت ته پام ونشي خوراک نه کوي. خو د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست د حقوقي برخې مشر او ویاند وحیدالله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د وضعیت د څېړنې او د هغوی د ستونزو د حل لپاره منظم پروګرام لري. هغه په زندان کې د اعتصاب خبر تایید یا رد نه کړ. در پورتونو پر اساس په پلچرخي زندان کې تر لس زره زیات سیاسي او جنایي زندانیان ساتل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برق جریان وصل سو. د برېښنا شرکت په اعلامیه کې چې نن خبره سو ویل سوي چې د دې لپاره د بغلان ولایت د ډنډې شهاب الدین په سیمه کې د برق د لیږد یوستن ورغول سو. په بغلان کې د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د تیری پنځشنبه په مخوسن کابل او ځین نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان پرې سوی و. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینې په غونډه کې دا خبر وکړه. وی ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونیسي. د ایران مرکزی بانک تیره میاشت د پیسو لنړیوال ادارې 15 میلیارد ډالر پور غوښتی و. ایران په ټول منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او له دې امله مړه شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت پرون وویل چې تر 2500 زیات وګړي په دې وایروس اخته دي او له 3800 زیات له دې وایروس مړه شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا وایروس اخته دی بیګا دوهم شپه هم په روغتون کې تر شدید څارنې لاندې تیر کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاسي مشر دی چې کورونا وایروس نیولی دی. خو د هغه ویاند نن وویل چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 400 ته لوړ شو. دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حمله کې تر وژل شو وګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د جانز اپکنز پونتون په وینا په امریکا کې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر له 400,000 زیات دی. یوازې په نیویارک ښار کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته دي. دا شمیر په نړۍ کې د هیوادونو په کچه د کورونا وایروس له شمیرو لوړ دی.
خبرنامو له ازادي رادیو واوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مفهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسېدای شي.
مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
په داسې حال کې چې د کرونا وایروس خپرېدا د روغتیایي خدمتونو اړتیا زیاته کړې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وځنډوه چې ډیری کارکوونکي پر کرونا وایروس اخته شوي. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي هڅه کوي د هغه شاوخوا 8000 کسان پیدا کړي چې په تیرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوختي او ننګرهار ته داخل شوي دي.
هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي کچې وپیژندل شي، دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونا د بعد د تګ اجازه ورنه کول شي.
په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب هم اوریدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې لرو. سوله د بشري حقونو په تامین کې څه ډول رول لوبولی شي؟
چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای شو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو.
د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې او د ژوند په شیبو خپرونه کې مو د افغانستان د یو مهم ولایت چې د دې هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې تاریخي ارزښت ته کتنه کړې. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 صفه صافه اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې هله چې روغ او رمټو سي او د کورونا د خبرې شوی ناروغي څخه په امن کې اوسي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېر ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې وروسته له هغې وکړي چې په تېره فبروري د فبروري په 9 د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون شوی و او په دې اړه د افغانستان پر روان وضعیت رڼا د اچولو د خبری له پښتنې ځواب ولې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو نور جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سیشن بی په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what
they way is afikat nakawam che padi ke bagunt sewi tool dali puhiche che Afghanistan ke da America ha naqsh che da wam murkawi sare mutahidi alatuna da Suriya o pokhlaini da bahir po munasib sam aw khisman dal palikawal gwaadi da America da mutahidi alatuna da baharani chaur wazir bi awel da America mutahidi iyalat ha khujman o ta mutahid de che la Taliban sare da Suri muwafiqi او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به دا سیسه وشي چې ظاهراً بشکاری چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایي لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت رارسېدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي ګمان نه کوي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام به چاته مبهم وي که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړي. د سولې په برخه کې هم د امریکا له وسلوالو طالبانو سره د سولې تړون د تیرې فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړ. د لاسلیک په مراسم کې خپل مایک پومپیو هم ګډون کړی و، خو له هغه وروسته باید د بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. د طالبانو او دغه راز د افغانستان د حکومت بندیان سره تبادله شوې وای، خو په وروستیو کې دغه بهیر هم له خنډ سره مخامخ شوی. طالبانو یو پلاوی د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی و، خو طالبانو ویلي چې د افغانستان حکومت دوی خبرو ته غوږ نه نیسي، او هغه طالب بندیان چې دوی غواړي باید خوشی شي، د افغانستان حکومت یې نه خوشی کوي. دغه بهیر بیا هم له ستونزو سره مخامخ شوی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونې نن په یوې خبري غونډه کې وروسته له هغې وکړې چې طالبانو خبرداری ورکړې چې خپل تخنیکي پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، ځکه د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوری چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادۍ دل په لوی لاس زندوي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
وروسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د خوشی کېدو په سر د بحثونو لپاره استولې وو، د بیرته ورغښتلو غواخ وکړ. افغان حکومت وایي د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې ژورې پکې حتمی امر دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ک په دې برخه کې ریښتینی اراده موجوده وي، نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتما د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده، او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوی فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوري ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو استازي توپ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر مخام په ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی هوکړې لمخه باید طالب زندانیان مخکې خوشی او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار شوی وای، خو د شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو ازادي دل په لوی لاس زندوي او د سولې له هوکړې سرغړونه کوي چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی 13 د خپل بندیانو د آزادولو پاړه افغان حکومت سره د خبرو په هدف کابل ترغه چې افغان لوري سره څو مخامخ غونډې هم وکړي. که څه هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي و چې د دواړو لوریو د تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي، خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دواړه لوري د زندانیانو پر تبادله نه صلاح کیږي. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالمتین بیک وړ مورس په کابل کې رسنیو ته وویل یاد بهیر ځکه ځنډیدلی چې طالبان د خپلو هغه 15 قمندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قمندانان د کابل کانټینینټل هوټل، د هوا پیژندنې په ادارې، د ملي امنیت په روغتون او نورو ګڼو انتحاري حملو کې په لاس لرلو تورن دي. خو آیا د بندیانو په سر وروستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي که وسلوال طالبان د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروي، نو ښایي دا پروسه په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکراتو لړۍ فقط د خپلو زندانیانو د خوشی کولو پورې هم کوي، دا بیل شکه چې د سولې پر روان بحثونو باندې ستر او منفي اغېز پرېښودلی شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو د دوی زندانیان خوشی نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي.
خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو بل پو محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل د فکر کوي چې امریکا به پرې نږدي چې د قطر هوکړه له خطر سره مخ شي.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوځي او لازم سهولتونه در رامنځته کړي. ډېر امیدواري شته چې بیرته د سولې خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس باید یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښيي تر څو دغه مذاکرات چې په ټپه درېدلي دي بیرته له سره شروع شي.
د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې لیک له مخې ټاکل شوی و چې د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو لخوا د حکومت 1,000 زندانیان آزاد شي، خو تر دې دمه دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د روختیا نړیوال سازمان څوایی د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې د کورونا وایروس خپرېدا په ټوله نړۍ کې د روغتیايي خدمتونو اړتیا زیاته کړې ده. افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیت ځکه وزنډو چې ډېری کارکونکي پر کورونا وایروس اخته شوي دي. د عام روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون له هرو سلو کارکونکو شاوخوا شپږ په کرونا وایروس اخته شوی دی. دغه روغتون وروسته له هغه بندیږي چې وړ مورز د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې په دغه وایروس اخته و مړ شو. نور حالید خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.25% کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوی دی. دا عام روغتیا وزارت دا سرګندونې وروسته له هغې کوي چې وړ مورز د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف د دغه وایروس له امله مړ شو. د عام روغتیا د وزارت ویان وحیدالله مایار نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له دې امله د امیری کمپلیکس روغتون د ټولو کارکوونکو تر معاینې پورې د دغه روغتون فعالیتونه ځنډول کیږي.
په کابل کې د کرونا وایروس په خپرېدو او په امیری کمپلیکس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې د دغه روغتون پرسونل په دغه وایروس اخته سي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې د دغه وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې د دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معایناتو پورې د دوی فعالیت وځنډول سي او د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو دې ډډه وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د دغه روغتون ډیری کارکونکي ځکه په کرونا وایروس اخته شوي چې د دغه وایروس ټیسټونه یې کول. د امیری روغتون رئیس میرویس امیری بیا وایي چې د دوی سامپلونه اخیستل شوي خو نتیجه نه ده ورکړل شوې. نوموړی په امیری روغتون کې د کرونا وایروس د ټیسټونو د کولو موضوع ردوي او وایي چې د دوی کیټونه د عام روغتیا وزارت له لورې مهرلاک شوي دي.
اصلاً نه صرف موږ دا تقریبا د یو میاشت مخکې به زه خبره کوم تاسو ته چې موږ په فیسبوک کې اعلان ورکړو چې دغسې موږ ټیسټ کوو. په سبا باندې د ساتنې ټیزم راغی دا کوم کیټونه ټول مورلا کړي دي له موږ سره شته پراته دي.
ښاغلی امیری دا مني چې ډاکټر حنیف له دې امله چې د دغه روغتون ډاکټر و او د ټیسټ نتیجه ځنډول شوې وه دوی په روغتون کې قرنطین کړی و. د افغانستان د عام روغتیا وزارت مخکې له دې شخصي روغتونونه او لابراتوارونه د دغه ټیسټ لکولو منع کړي وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 423 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 14 کسان مړه شوي دي. خو د دغه وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل یو شمېر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به یې وروسته شریکه شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د ننګرهار چارواکي وایي د هغو شاوخوا 8000 کسانو لټون کوي چې په تېرو دوو ورځو کې له طبي معایناتو پرته د تورخم پر پوله راوښتي او ننګرهار ته داخل شوي دي. چارواکي وایي د مسافرو زیات ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف په زیاته کچه د مسافرو راتګ په تورخم کې د راتګ لپاره تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره دغه دېست مخ کړي دي او بې له دې چې څېړنه او ارزونه یې وشي په زرګونو کسان ننګرهار ته داخل شوي دي. د جلال آباد د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی پری رپورت لري.
د ننګرهار چارواکي اندېښنه ښیي چې 13 ورځ د تورخم لارې په یو مخیز ډول ته زر مسافر بې له دې چې طبي څېړنې وشي راستانه شوي او کورونو ته تللي دي. دوی وایي د مسافرو زیاتې ګڼې ګوڼې او د تمې خلاف زیاته کچا د مسافرو راتګ په تورخم کې نیول شوي ترتیبات له ستونزو سره مخ کړل او بې له دې چې څېړنه ورسونه وشي ننګرهار ته داخل شول. دوی وایي اوسې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې مسؤلینو ته دنده سپارلې څو معلومه کړي هغه کسان چې له طبي څېړنو پرته راستانه شوي پیدا او تر طبي څېړنو لاندې ونیسي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی نن چارشن بازادی رادیو ته په خپل خبرو کې وویل اوس په تورخم کې دراستنیدونکو لپاره د دوی د چمتووالي چاري پادي شکل روان دي او کوم ستونزه نه لري.
په تورخم خرګوټي کې په روغتيایي خدماتي امنیتي برخو کې پر چمتووالي نیولې او هغه چمتووالي لمخې په لمړی ورځ د زر کسانو خو په لټنه موشو روغتيایي ټیسټونه موشو. متاسفانه چې اخوانه په هجومي ډول اته زر کسان پرته له دې چې دوی چکشي یا خروج او داخل ورته وویل شي دوی تورخم دروازه باندې دي کیږي. هیڅ ډول د دوی تعقیب نه ده شوی. موږ هم په دې اړه تشویش لرو ولې له خلکو مو غوښتنه دا ده چې دوی په خپلو کورونو کې پاتې شي. په موږ په مرکز او ولسوالیو کې مسؤولیت ته لارښوونه کړې هغه کسان چې هغوی له پاکستان راغلي که چېرې وپېژندل شي دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي او د کورونو د باندې تګ اجازه ورنه کړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون سې شنبه د تورخم د ښاروالي مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د راستنېدونکو مسافرو لپاره په دغه ښارګوټي کې د کرنټین ترتیبات د مسافرو د کچې د زیاتوالي لامل لستونزو سره مخ شول. د تورخم خاروال راحت ګل زیارمل ویل سره لدی چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه مخکې شوی و چې له زرو تر یو نیم زرو کسانو پورې مسافرو ته هر ورځ دراتګ اجازه ورکړي خو زیاتوي چې له شپږ زرو زیاتو مسافرو ناڅاپي راتګ د دې لامل شو چې ورته جوړ شوي ترتیبات له خنډونو سره مخ شي. بلخوا د ننګرهار اوسیدونکي وایي په داسې حساس وخت کې چې د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په تیزۍ سره د خپرېدو په حال کې ده په کار نه و چې د تورخم دروازه دی خلاصه او خلکو ته د راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي اوس هم وخت چې دروازه بیرته وتړل شي او که داسې ونه شي نو ننګرهار به د هرات له برخلیک سره مخ شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی اوس باید افغانان بند کړي تر څو دغه وایرس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته کرنټین شي. دا په زرګونه او سلګونه کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا وایرس ورسره انتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
په ورته مهال راستنه شوي مسافر بیا وایي په تورخم کې د دوی لپاره په جوړ شوي کم کې په اوسېدو سره به ناروغ کسان هم د کورونا په ناروغۍ اخته شي. دوی وایي هلته د تم کېدو او قرنطین پر ځای د خلکو ته کورونو ته د تګ اجازه ورکړل شي تر څو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او روغ کسان په ناروغۍ اخته نه شي.
روغ ناروغ نه ګوري. دوی روغ خلک راولي په خیمو کې اچي لاسې ناروغه کوي خالي لاسې خلک بیمار کوي ځکه چې دا خو مرض خو رشو د خلکو له ګڼوالي سره ارتباطات لري. موږ روغ خلک موږ تللي پاکستان ته تداوی دپاره هغه راغلو ملیین خوشحاله وي او د دې طرفدار وي باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو کورو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په خبره په ځانګړي قرنطین ځای کې هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې پکې ولیدل شي له هغو چې دغه نښې پکې ونه لیدل شي په جلا جلا ځایونو کې د قرنطین ترتیبات ورته په پام کې نیول شوي دي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې راستنو شوو لپاره په تورخم کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. له روغتیايي پرسونل نیولې د اوسېدو تر ځای او خوراکي توکو پورې هر څه ورته په پام کې نیول شوي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
له امریکا وروسته کورونا وایرس تر ډیره اروپا ځپلې ده. تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا په وایرس شاوخوا یو نیم میلیون کسان اخته شوي، 3000 هم مړه شوي دي او 309 تنه هم بیرته رغول شوي دي. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 4000 تنه ته رسیدلی دی. په اروپا کې هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو مشرانو په وروستیو کې ځینې اقدامات کړي دي. نن هم د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالي وزیرانو د کورونا وایرس له امله د دې وچې پر اقتصاد د اغیزو په باب چې څه ډول کولای شي د اقتصادي ناوړه اغیزو مخه ونیسي په غونډه کې بحث وکړل. دا بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. منالی بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لرې کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یوه مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 1 نیټه د ویډیو کانفرنس لاره غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دي. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلنډ د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې پخپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډای هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیا سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کنه هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې لا د 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
عبدالواحد مدقق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي رادیو راستولي د 1903 شمیرې لارې لیکلي چې د لوګر مرکز پولي اعلی هم د کورونا وژونکي ویروس د مخنیوي لپاره وتړل شو. فضل کریم درویش له پکتیا ازازی اریوب لیکلی دی چې که افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې پر مختلل پروسې ته به زیان ورسوي. عبدالعزیز هم د کندهار بولډک څخه لیکلی چې افغانان حیران دي چې له دغو کارو څخه کوم یو ترسره کړي. د کورونا د مخنیوي حتی په د افغانستان د حکومت لخوا ډیر سست مختزي کور مودان، او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د ازادي رادیو په سپتون کې ماشين کې مو هم پرې خېدي.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار د غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفیع کړل، یا مدارس شفیع کړل، یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه کښنې کښنې کښې دي چې ورته شل پنځه ویشت ساعته ځوانان په هره کوڅه ولاړ دي، په کرکټ اخته دي، په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغو باندې اخته دي. د دولت سره جدن دا غوښتنه کوو، جدن دا غوښتنه کوو چې دغه ځوانانو د دغه ماشومانو پر برابر باندې اولا خپل فامیل د مور پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوو چې خپل ماشومان په کورو کې په افند کې درې اندازې فورې پوهر بیا هم د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانۍ وو دوکانونه ډېر ښه وو، په دوکان کې به دوه نفره یا درې نفره حتی تر دونه فورې فورې ناست وو. اوس په هره کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې چرۍ پر بغل باندې وګورې لس پنځه سره ناست یې، شلو دېرش سره ناست یې، په دغه کوڅو کې ډېر یو د بل سره انتخابي دي. نو دولت څخه مې جدا دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي.
دا چې زموږ پیغام تر رسیدلو پورې ورسېږي تر څو د سیمې ته توجه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ری په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمه بجې کیدونکې دی. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې سوله د بشري حقوقو په تامین کې څه ډول رول لوبول شي او د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د افغانستان د مهم ولایت د هیواد په معاصر تاریخ کې مهمه ونډه درلودلې کندهار تاریخی ارزښت کتنه کړي. خو اوس پرشته جلال زیته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل په ښار کې نن شپه 1500 پولیس ګمارل شوی چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون ویل چې د پولیسو 1400 موټر به د کابل په ښار کې د بندیز د پولیس کولو لپاره ګزمې کوي. د کابل په پولچرخي زندان کې یوشمیر بنديان لا کوي چې د نه خوراک احتساب کړی دی. دوه زندانیان نن د خلونو د پټولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په زندان کې خوراکي مواد ډیر کم دي او خواړه به کیفیت دي. خو هم دا راز ویل چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویری سره ژوند کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل هیواد کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د پیسو لنړیوال وچی صندوق د میلیارډونو ډالرو پور غوښتنه کړې ده. روحانی نن د خپل کابینه په غونډه کې د خبر وکړه او ویل چې د ایران په وړاندې باید تبعیض یا توپیری چلند ونی سي. د امریکا په نیویارک ښار کې د کورونا وایروس لامل د مړو شمیر 4000 تر ورسو دا شمیره پرون خبره شوې ده. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د یولسم په حمله کې تر وژل شو او ګړو نږدې زر تنه زیات دي. د نیویارک والی اندرو کومو د دوشنبه په ورځ ویلي چې په کورونا وایروس تخته وګړو شمیر چې په روغتونونو کې بستر کیږي یو څه کم سوی، خو له دې کبله د مړو شمیر زیات سوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپیژني او خپل هغه حق حقوق وپیژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه یې ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپیژنو، د نورو حق و حقوق وپیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو، چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چیرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتات یتیمان زیگی، موتات کندی را پا برخه کهی، موتات از موستا چاپیریال لبینه بیز، بنان هاگ طول زوند بشری چه پا هر نقطه بانه ترلی ده ده پا صلح پر ربط لری، او چه کل صلح نهی ده غستا طول ارخونه لکه ته به وزار کفتره یه، دغه کفتره ته چوگره دغه هر وزار پا خپل حالات که رول لری، بشری حقونه هم دغه سی لکه ده کفتره وزن رو گونده، ارخونه دی نو بنان که مونگ سر صلح نهی زمونگ هر ارخ چه آغا ناتوان سو آغا مستقیم تاثیر دی انسانی او بشری زون پره بد اثر او بد اغیزه کهی.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي، نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیدا کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسیږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي، او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورنی، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث سوی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي، بشري حقونه نقضوي، دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدی شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي، یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې، وصلح و خیر. بیا هلته د خیر کلمه هغه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کیږي، بیا فکر نه کوي چې دا به نور خلک هم دا جرأت وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کیږم، څوک ته نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولی په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک ده، عشق ده، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ، موږ سره هندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیروي. چې موږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله موږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به موږ په هغه شرط کې هره ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه موږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی کې، چې بیا څوک داسې جرأت ونه کړي. موږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې وټپلې، بیا دا جرأت وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کندهار په حق له څومره په هیګي
په ویډیو سرودونه کې د دې نوم د سرسوتی په نامه باندې اتسوي دي. بیا ورسته د پښپښتو قبل ولادت کې کندهار نوم د هر خواتیش په نامه باندې اتسوي دي.
یاد ولایت کې کوم تاریخي ځایونه او آثار خوندې دي؟
د موږ وایو چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسناد پر بنسټ د ایدا امر کوو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کندهار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت درته روښانه کوو. زه واګه مجبور خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردونکو کندهار پراخ دښتې او د لوی غرونو سلسله لري. آباد زمکو او سمسور باغونو اقتصاد او ښکلات بیل رنگ ورکړی دی. کندهار چې په خاص غدی افغانستان یو مشهور تجارتي ښار وو، اوس هم خپل سوداګریز ارزښت ساتلی دی. د اوسنی کندهار ښار تر مخه درې نور ښارونه په مختلفو نومونو دلته موجود وو. کله چې احمد شاه بابا سلطنت ته ورسېده، له هماغو لومړیو وختونو څخه په دې فکر کې وو چې کندهار د هېواد د پایتخت په توګه انتخاب کړي. بیا هماغه وو چې د احمد شاهي کندهار ډبره کېښودل شوه او د دورانی امپراتوری د یو لرغونی پایتخت او مرکز په څیر حیثیت پیدا کړ. دا ښار د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو داخلي او خارجي مورخینو او سیاحانو په لیکنو او آثارو کې ذکر شوی دی او د دغه تاریخي ښار په لرغونتوب، ښکلا او معمارۍ لیکنې کړي دي. د کندهار د لرغونتوب او نمونو پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی پوهان یار شریف الله دوست وایي
دا د کندهار او کندهار خبره چې ده، دا اصلا په کاپ ده، یو کوچنی کاپ باندې ده. په پښتو متونو کې چې کوم نومونه لیدل کېږي د دغه هغه په غټ کاپ باندې لیکي. اصلا په کوچنی کاپ کندهار باندې دی. ډېر پخوانی تاریخچه لري. په ویدي سرودونو کې د دې نوم د سرسوتي په نامه باندې یاد شوی دی. بیا وروسته دغه په شپږو قبل الملاد کې د خمشیانو د دروش په کتیبه کې د کندهار نوم د هرخواتیش په نامه باندې یاد شوی دی. مقدوني سکندر چې کله دلته رالی په کندهار کې اسکندریه جوړ کړل، دغه ځای د اراکواتی په نامه باندې یاد شو. دلته د عربانو پر اتاق سره دغه ځای د الروخ په نامه باندې یاد شو دی. الروخ، الروخ، روخاچ او دغه نومونه باندې یاد شو دی.
په لومړی کې د کندهار احمد شاهي ښار د مستطیل په شکل وو. د ښار شپږ دروازې درلودې چې مشهورې د کابل او هرات دروازې وي. یاد ښار په لومړي سر کې پر څلورو ناحیو ویشل شوی وو. وروسته بیا د ښاروالۍ د تشکیلاتو له مخې ډېر پراخ شو او مساحت تقریبا 15 ناحیو ته ورسېده. د کندهار له ولسوالیو څخه د شولیکوټ ولسوالي، ارغنداب ولسوالي، میوند ولسوالي، پنجوایی ولسوالي، ریګ ولسوالي، سپین بولدګ ولسوالي، خاکریز ولسوالي، ډنډ ولسوالي او داسې نورې یادولی شو. د کندهار نرم اقلیم، روانو سیندونو، لوړو له بوټو ډکو غرونو، شنو دښتو کوچیانو ته هم په لمنه کې ځای ورکړی دی. د کوچیانو سرخیله نسیمه نیازی وایي چې د دې خپل له نورو ښېګڼو سره د کندهار د خلکو ښایست او میلمه پالنه ډیره خوښه ده.
کندهار بهترین سیمه ده کوچیانو لپاره. چې کله هر چېرته غېږ دی دروي او سبوی بیا دوی خېزې وري بلیږي، بیا دوی غېږ دی ټولوي او بیا دوی ځي. هلته کوچیانی ژوند ډیر خوند کوي. د کندهار انار، د کندهار انګور، د کندهار کې ډیر شیان دي چې هغه څونه ستاینې سي وکړو بیا هم کم دي او ښایست خو زیات ده. خو کندهار بیا ځان ته یو ښکلا لري، ښایسته سترګې لري، زبه انانات کلتور فرهنګ.
د تاریخي عابدو ماهران وایي چې هرې ټولنې او سیمې ته معنوي حیثیت، تاریخي آثار او مقدس ځایونه ورکوي. په افغانستان کې کندهار یو له هغو ځایونو څخه دی چې لرغوني تاریخي سیمې، توکي او مشهور زیارتونه لري. لیکوال او ژورنالیست جاوید وفا وایي چې همدغه مقدس ځایونه د دې سبب شوي چې کندهار ته له نورو ولایتو هم خلک ورشي. نوموړی په یاد ولایت کې د څو زیارتونو نمونه اخلي.
د خرکی شریف زیارت دی، د میرویس نیکه زیارت دی چې دا د کندهار په کوکران سیمه کې موقعیت لري جوړ شوی دی. د احمد شاه بابا زیارت دی چې د کندهار په وسنی ښار د خرکی شریف له زیارت سره موقعیت لري. د زرغونی انا زیارت دی چې دا د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې موقعیت لري. د شاه مقصود اغا زیارت دی چې دا د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موقعیت لري. و د بابا ولی صاحب زیارت دی، جمال نیکه زیارت دی، د حضرت جی بابا زیارت دی، ملالۍ میوندۍ دی، شیر و سرخ زیارت دی، ډنګر بابا و کابل شاه، پیرزنگی بابا، کوټ بابا، زنجیرپای، خواجه ملک او د شنو گنبد او داسې نور قدس و اماکن او زیارتونه هلته شته.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښوم لري د 1340 کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسول کسان وایي کله چې موږ وایو افغانستان 15000 کلن تاریخ لري، د دې خبرې ثبوت په کندهار کې موندل شو. د دې په څیر نور ارزښتمن تاریخي آثار، سیمي او یو شمیر مشهور سیاسي او فرهنګي څیرې هم په کندهار پورې اړوندېږي. په دې حق لازم همکارې فرشتې مرسل د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین رسول باوري سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
کندهار کې کوم تاریخي آثار دي، کوم تاریخي ځایونه دي چې هغه د افغانستان له نورو ولایتو سره توپیر لري؟
د موږ وایو چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. دا د کندهار د منډیګک د اسنادو پر بنسټ دا ادعا موږ کوو. په 1905 کې او د زراعت، د صنعت او د تجارت ټول شواهد په دې منډیګک کې شته. نو ځکه موږ وایو چې 15000 کلن تاریخ لرو، نو د دې منډیګک را پیل دی دا تاریخ. دا یو. دوم، په کندهار کې موږ د امپراتوریو یو ډیر نامتو ټاټوبی چې د قصر نارنج په نوم یادیږي دا لرو. موږ یو لوی امپراتوري په هرات کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په غزنی کې هم لرو، یو لوی امپراتوري په بلخ کې هم لرو او نور. خو مشخص چې د هغوی دفتر، دیوان ځای او ټاټوبی وي موږ یې په کندهار کې لرو چې د نارنج قصر دی. د دوو لویو واکمنانو د زیارت ټاټوبی دی کندهار، د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا، چې دلته شته هم یې کورونه شته او هم یې زیارتونه شته. د درو ولایتو په اړه باندې خلک یو اصطلاح لري، وایي غزنی خاک اولیا، کندهار جای اولیا او هرات مدفن اولیا. په کندهار کې دا ځای د اولیا و دی.
کوم آثار ستاسو په کندهار کې یاد کړل په تیرو جګړو کې دوی ته څومره زیان اوښتی و؟
کندهار کې تر ډیره دې تاریخي ابداتو ته پام نه کېدی، یوازې څو متبرک ځایونه ساتل کېدل، خو له نیکه مرغه اوس پاملرنه زیاته شوې. همدا اوس په کندهار کې شپږ پروژې لرو چې هره یوه یې خورا ارزښتمنه ده. موږ هلته اوسپړنې پیل کړي دي. هیله مو دا ده چې د پټې خزانې درې سوم کال، چې درې سوه کاله یې اوس کېږي چې پټه خزانه لیکل شوې ده، درې سوم کال تجلیل به هلته ونمانځو د خیر.
بله، یعنی دا چې پټه خزانه هم له کندهار راوتلې؟
یقینا د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک دی.
بله، که د یو څو فرهنګي څیرو نومونه راته واخلئ، هغه چې ډیر لوی کارونه یې کړي او هغه په کندهار پورې اړوند دي.
د هوتکي پیر د محمود هوتک خور،
بله،
چې هغې ته ساندې وویلې چې هغه مړ شو چې محمود تیر له دنیا شو، نه کندهار واړه په ژړا شو، نه دا د هغې یو ساند دی او یو مرثیه ده چې ویلې ده، او ډیره مشهوره او ډیره زیات او ډیره په زړه پورې. یوې لنډۍ د یوې پیغلې د افغانستان یوه لویه جبهه پتح کړل، هغه ملاله وه،
دا هم د کندهار وه،
دا هم د کندهار.
بله،
او هغې غږ وکړ چې که په میوند کې شهید نه شوې، خدای ژولاله بیا ننګۍ ته دې ساتېده.
بله،
نو دا هم داسې. پیر محمد کاکړ ډیر نامتو شاعر دی چې دا هم د کندهار دی. خپل احمدشاه بابا د دې سره سره چې یو لوی امپراتور و، یو لوی صوفي او یو ښه شاعر و، وایي د ډهلي تخت یې رومه چې رایاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه.
ډېر ښایسته.
دا او په دې ډول نور، سهرګاوه د نرګس لیمه لانده، څاڅکي څاڅکي یې له سترګو څڅېده، ما ول څه دي ښکلي ګله ولې ژاړې، ډول ژوند مې دی یوه خوله خندېده.
ډېر ښایسته. اوس ته دا چا وه؟
دا څلوریزه د نازو انا ده، او دا هم په کندهار کې ستره شوې ده، او د سلطان ملخي لمسی د میرویس نیکه مور.
په آخر کې که داسې یو پوښتنه له تاسو نه مطرح کړو، تاسو د یو مسؤول په صفت نه، د یو افغان په صفت راته وایي، هغه څه دي چې په کندهار کې د تاسو خپله شخصا ډیر زیات خوښ دي؟
د کندهار ثبات زما خوښ دی. کندهار یو وخت یو ثبات درلودی، روحانیت و خلکو یو عقیده درلودله خپلو پیرانو ته، یو تر ټولو مهم عنصر چې هغه د کندهار یو ځنګل نه ده سربیره پر دې چې دا ډول په کابل او مزار کې مسته چې هغه د ښه ځوان شتون دی. یو لړۍ د ځوانانو درلودل چې دې ته ښه ځوانان ویل. دا ښه ځوان په کابل کې د کاکا په نوم یادېدی، مزار شریف کې د لفته په نوم یادېدی، او په عربو کې د عیار په نوم یادېدی. دا ښه ځوان د ټولو هغو خصوصیاتو او ممیزاتو یو لرونکی سړی به و. پر هیچ چا باندې ظلم نه کوي، خو هیڅ ظلم یې نه منی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغانستان د ټولو ولایتونو فرهنګي څیرې، تاریخي آثار او لرغونې سیمې خوندي وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
یا ریه ساده کدی سما دنا پسرو